مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بونیری ما په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو ته هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوه به هم اورئ. خوړومبی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د افغان کډوالو برخلیک فیصله به وفاقي حکومت کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړي. او د کرایمیا ټاپو وزمې په سر د روس او یوکرین تازه کړکیچ ته په کتو امریکا په دواړو خواوو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. تفصیل: د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي، بلکې اوازې لاغوي نه، پیژندپاڼې او قانوني اسناد غواړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي.
زوس پاکستان هم زوس امریکا کې کاروبار کو خو زما یو دا ویزا خلما دې ملک چې خلی نو سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دې خلی اسه چې افغانستان نو نن څوک نه راځي نو بارډر باندې اوس چکیږي یو ریکارډ مونږ ته پکار دی کاروبار مونږ چا نه بند.
پرویز خټک دا سرګندونې ترغی وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل او بیا یې پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي. عمران خان پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې په زور دې افغانان خپل هیواد ته نستنوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د څارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې فیصله وشوه چې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په څارنیز ټیم کې به وفاقي، صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. د پاکستان وزیر اعظم د هېواد امنیت په اړه دا غونډه ترغی وروسته کړې چې د ګول پورس په کوټه کې په ځانمرګي برید کې درې اویا کسانو وژل شول چې زیاتره یې قانون پوهانو وکیلانو. عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړې شهیدانو ورځ مانځي. میګانه وخت هم په 400 کې د 1948 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعرانو د سیمې ګڼ اوسېدونکي ورغلي وو. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل د بابړې ورځ د دویمې کربلا په نوم یادېږي، خو په کربلا کې دواړو خواوو جنګ کوو او په بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سوله ییز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې. د دغه 1948 کال په پیخه کې سلګونه کسان وژل شوي وو. تېره ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملت پالانو د بابړې ترڅنګ د کوټې روستي برید پر ضد لاریون کړو. دغه شان نن په بنو پرس کلب کې د پښتنو مترقي لیکوال شمالي وزیرستان او بنو تر سوري لاندې د بابړې د وژل شو په یاد کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې شاعرانو، ادیبانو، د سیمې وکیلانو، مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی د پښتون قوم تاریخ، ورته په پیښو، ستونزو او موجوده حالاتو باندې ویناوې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې په برید یې ورسره خواخوږي وښوده. بیان وایي ولسمشر پاکستاني وزیر اعظم ته ویل ګډې هڅې په سیمه کې د ترهګري مخنیوی کولی شي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دي چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغلی ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت پوڅه تیری شي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
دا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې، خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سره وویني. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمه سمرقند یو سیمه ایز عدالت 15 ځایي اوسیدونکو ته په شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړې ده. د اګست پر 12مه دغه عدالت ویل چې څلورو سړو او یوې ښځې ته د لسو نه تر 13 کالو پورې د قید سزا ورکړل شوې. عدالت وایي په سزاوارو کسانو کې درې د روس چارواکو، پا په سوچی خار کې هغه وخت نیولیو کله چې دوی د ترکی لاره شام ته روان وو. دغه کسان بیا ازبکستان ته ملک بدر شول. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې د سمرکند شپږ نورو سیدونکو ته هم په ورته تورونو اوږدې سزاګانې ورکړل شوې. روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار اوسېدو امر کړی دی. د کرایمیا ټاپو وزم سیمې په سر د تازه کړکېش ته په کتو امریکا په دواړو خواو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. پرون اقدامات تر هغې ورځ وروسته شوي چې ماسکو دعوا وکړه چې د روس تر اشغال لاندې کرایمیا کې د یوکرینیو ورانکارو د مداخلت هڅه شنډه کړې ده. له دې سره هغه اندېښنې تازه شوي دي چې ګواکې روس په ختیځ یوکرین کې د کیف او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ روانه جګړه سخته کړي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د یوکرین پر ضد به اقدامات کوي او ډېره پارونکې ژبه یې کارولې ده. د په یوکرین تور پورې کړ چې کرایمیا ته د ترهګرو فعالیتونو لپاره ورانکاري استولې دي. کیف په تیرو وختونو کې د نوموړي داسې تورونه رد کړي دي. د امریکا، یورپ او ایشیا د تجارتونو یو ائتلاف په چین غږ کړی دی چې د انټرنیټي امنیت یا د سایبر سیکیورټي نوي وړاندې شوي اصولونه پرېږدي. د ائتلاف په خبره د امنیتي ټکنالوژۍ په محدودولو سره به هیکرز یا انټرنیټي غلاګر کو ته معلومات پټول اسان شي او د تجارت نړیوال تنظیم د اصولو سرغړونه به وي. د شپږ څلوېښتو نړیوالو تجارتونو ائتلاف د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ ته روانونه په استول شوي خط کې ویلي هغه اصول چې وړاندیز یې شوی که عملي شي نو امنیت په کمزوري او چین به لنړیوال ډیجیټل اقتصاد نه بیل کړي. د چین لخوا په وړاندې شو اصولو کې ویل شوی چې بیمه کمپنو ته به د ټکنالوژۍ برابرونکو ضرورت وي څوک به چې د دوی د مصنوعاتو په اړه چارواکو ته معلومات ورکوي. دغه شان ټکنالوژي فراهم کوونکي به هم په هیواد کې د چینایي وګړو په اړه معلومات جمع کوي. چینایي چارواکي وایي دوی ګامونو ته ځکه ضرورت لري چې د ترهګري او حکومت ضد فعالیتونو مخه ونیول شي. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ 25 پیسی او په یو روپی 450 پیسی. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورې د زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي.
بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم ده، زه پاسپورت سره زم ده، ما شناختی پاکستانی پولیسونی سیاوی شناخت نی بخامخه بندي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی له هیواد د سخت دریځ او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي. او نن د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د بابړې د پیخي کلیزا نمانځل کیږي.
مینه د سولې درور ولې احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه ګولې ورولې او زمونږ د خلکو سینې وي.
زمونږ ونې زخ پرونه پام کوو به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راوز موږ به موضوع ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر مخام په پیښور کې مشال لیډو ته ویلي هر افغان چې په پاکستان کې اوسي باید پیژند پاڼه یا د شناخت کاغذ ولري. له نوموړي سره غلام غوس خبرې کړې دي او لاغې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک پاړه باندې پوښتلې دي.
افغان مہاجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے آگئی تا اختیار اور کرے چھ پاکستان کے باپ یو سی باقی چھ دے کے بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا بکل پورے پاکستان کے منگ باغیبہ نے عمل درآمد کا اتنے کا دائیں منگ صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان باروستن دا وفاقی فیصلی دی وفاقی حکومت بکئی
یعنی رجسٹر شوی افغان کډوالو ته صوبایي حکومت څنګه وایي خو چې کوم غیر رجسٹرډ افغان کډوالو نه واغه په دې صوبه کې څومره دي
په دې وخت کې 8-10 لایدا خلک چې رجسٹریشن نشته
نو د غیر رجسٹر شوی افغان کډوالو په باره کې تاسو د وفاق نشه غوښتنه کولی چې آیا غیر رجسٹر کی کسنګه
موږ صرف دا دي چې وسړی دی غیر رجسٹر نه دی چې هغه ریکارډ جوړ کړي بس صرف دا مطالبه ده چې وسړی پولیسو نیسي هغه یې چې ما سره هیڅ هم نشته شناخت نشته هیڅ هم نشته نو هغه بیا مجبورن پولیس یا تنگی یا جیل کې چې یا بندي یا واپس استي نو هغه هر چا لپاره په ټول دنیا کې زه چې افغانستان ته ځم بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم تللی زه شاید هغه پاسپورټ سره ځم د ما شناخت دي که ګوره یو پاکستاني پولیس ونیسي هغه شناخت نه آیډینټیفیکیشن نه به خامخا بندي
او وزیر اعلی صاحب تاسو وختي دا هم ویل چې کوم افغان کډوال تر دې دمه رجسٹر شوی نه دي دا هغه لپاره یو ان ایچ سی آر والا چې کوم فنډز دي یا مالی پنګ دي هغه راغلي دي نو دغه حواله سره تاسو سوای
یو ان ایچ سی آر طرف نه فنډز راغلي دي اکتوبر نه ماته خدای انفارمیشن راکړي فیډرل منیسټر چې اکتوبر نه باید رجسٹریشن شروع شي
او اخیرانه پښتنه دا چې کوم افغان کډوال دي دا غي سره مو خبرې اترې کوو دوی دا وایي چې د تیرو دوه درو میاشتو راځي پاغي باندې چاپی وهل کیږي او هغه ته په خپل کاروبار او تجارت کولو کې ستونزې دي دغه حواله سره تاسو سوای
من افسختیا نه سم کاروبار کاروبار د زوس پاکستاني هم زوس امریکا کې کاروبار کو خو زه یو د ویزا خلم دي د ملک چې خلی سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دی خو یا سره افغانستان اوس نو نورن څوک نه وی راځي نو بارډر دغه باندې اوس چکیږي ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ دي چانه بندو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی له هیواد د سخت دریځ او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کویټ تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان په موثریت د نېشنل اکشن پلان په اهمیت باندې د یوې غونډې مشري کوله په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې تګلارې عملي کولو لپاره به یو سرنیز ټیم جوړوي چې پکې به لوړپوړي چارواکي شامل وي په دغه اړه تفصیل رفت انجم راکړي
د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اغستو یو مهمه غونډه وشوه په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو واری بیا وشو چې لمل کبه ترهګرۍ او سخت دریځي ختمول کیږي په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ مخنیوي او په ملکي امن راوستو په لړ کې په کامې تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرینګ ټاسک فورس جوړولی شي دې کې به د وفاقي او صوبایي متعلقه ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي د غونډې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګرۍ ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامې تګلارې مؤثر عمل درآمد لپاره دې هر کوشش وکړي شي خو بل خوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې سنجیدہ ښکاری
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سو د وفاقی او صوبایي حکومتونو تیر ریکارڈ وګورئ نو دوی د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې ناکامه شوی دي او د هغې وجہ دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دی د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې مثبت نتیجې نه دي ترلاسه شوی نه خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحات لپاره دې سي اقدامات کړي او نه به وکړي د دوی لپاره پکار وو چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې اندازې معرفي کړي وي خدا سي هیڅ په نظر ناراضي نژدنه کړم چې دا حکومتونه په خپل خبرو کې دومره سنجید دي کله چې په خو شینو د سورو زو هلي زلي وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کوم فیصله وشي دا صرف د خبرو تر حد دي په دې عمل کول ګران کاری
د وزیر اعظم وینا وا چې امن راوستو او کامی مفادات په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهم کردار لوبولې حکومت له خوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي غونډه تش په ګنټو پورې جاری وا چې په کې وفاقي وزیرانو وزیر اعظم مشرانو د پوز مشر جنرال راحیل شریف د آی ایس آی مشر او نور امنیتی ایجنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په کوټه کې په ګیرانو تر ځان مرګي بریدو درستو تیر ورځ هم په خار کې د یو قاضي پر قافله بمی بریدو شو چې پکې سوار لس کسان جوړل شو. دې دوو بریدونو د کوټې د امنیت په اړه نوې پوښتنې را پیدا کړې دي. د بلوچستان حکومت صوبایي ویان وایي د افغانستان بې ثباتي په بلوچستان کې د ناامنۍ لامل دی. شنون کې بیا وایي چې د پاکستان ځینې وسلوارې ډلې په بلوچستان کې فعال شوې دي. نور حال د ملیحا امیرزاده نو.
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سر خرکوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول. له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ هم دغلته د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې څوارلس کسان ژوبل شول. دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه. هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نه وپوښتل. خبریال او شنون کې شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخکې هم ډېر خنول خو اوس وسلوالو خپل یاغیتوب ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنت ضرور شوی دی چې کم هغه افلیټیډ ګروپس چې دي سپای صاحب هغه یو هدف د بلوچستان شیا کمیونټی. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټی دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروایی کوله. اوس پهغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوي دي.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي و اوس هم ځینې پکې پټ دي او په راتلونکي کې به یې کاروایانې مخې ته راځي. بلخوا انوار الحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې ښایي بدلون راولي چې پر ستراتیژۍ یې غور روان دی.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل خپل ادمنستریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راوړي او لږ ټکټیکس به هم ورسره ده بدلی شي. د لا اینډ آرډر په سچویشن باندې درې های لیول میټینګ شوي دي او ډېر غور او فکر په دې شوی دی. او یو کومبینګ آپریشن کوم چې جنرال راحیل ډایرکټ کړو نو هغه کومبینګ آپریشن سټرکچر دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي.
د ملیحا میرزاده راپور مو اورېده. اوس ورزو خیبر پختونخوا ته، چېرته چې د عوامي نشتلګون د سوري لاندې په چارسده کې د بابړې د شهیدانو ورځ مانځل کیږي. بیګا نه وخت هم په چارسده کې د 1908 د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نشتلګون مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي وو. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان راپور اورو چې د نومیالي شاعر اکمل لیونی پغک پیلی.
دغه غونډې مشر میلما می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کار 1908 کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کوم ظلم په بیګنا پرمنا او پلاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړی وو، تر ننه د پښتنو په سیمه دویمه کربلا یادیږي. خو وایي چې د بابړې دغه پیښه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغه کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړې په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسینی ویل چې په دغه وژل شوو او ژوبل شوو چې د حکومت کم بارود او ګولې لګیدلې وې د هغې پیسې هم د دغې خلکو نه د تاوان په توګه واخیستل او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل.
خالي لاسونو د امن او د مینې او د سولې او د ورورولۍ احتجاج او قیوم خان او د هغه خلکو هغې ګولۍ ورولې او زموږ د خلکو سینې وې. دغه رنګ زنانه راووتې، دغه رنګ ماشومان راووتل او هغه شهیدان کړو. بیا په سر دی قرآن شریفونو هغه ورسره شهیدان کړو. د پاسه شپږ سوه کسان زموږ شهیدان شو، څه اوبو ته واچول. حکومت وویل چې د دې باندې یولس زره لګېدلي. زموږ د خزانې تاوان شوی دی، لهذا موږ چې کوم دی د دې جایداد نیلام کو او دا ته دی چې کوم دی نو اخلو. دغه رنګ یو کړ. دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړی حکومت سزا یې موږ لراکه او بیا د هغې ګولو قیمت چې وایي د خزانې پیسې پرې لګېدلې دي. داسې به د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نه شوی.
نوموړی وویل چې دوی د بابړ شهیدانو سره دغه لوس کوي چې همدغه شان به دوی د خپلو حقونو لپاره جنګېږي او چې تر څو ژوندي وي د بابړ دروازه په خود درناوی لمانځي.
دا چې کوم اس کربلا ثانی ده د بابړ ورځ، دا شهیدانو وینه به چې کوم دی ماتم نه کوو. دا زمونږ قوت دی، دا زمونږ په جذبې له به زور ورکوي. د دې وطن غلامي ختمول، د دې وطن ازادي اخیستل، د دې وطن د خلکو بنیادي حقوق ګټل او د دې خلکو چې کوم دی پہچان ګټل، دا جنگ دی زمونږ او دا خدای خدمتګارو سره وعده ده چې په جون جوندی دا شمه وکم دی مړ کېدو ته نه ورکو.
همدغه دستوري ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري ایمل ولی خان وویل چې د بابړې د پیښې وروسته اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کېږي، خو ولې تر اوسه دوی ته د خپلې ګنا او د دشمن پته ونه لګېده. نن به د چارسدې په بابړه سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل ولی سانګې مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټې دستورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن تېره ورځ په کراچۍ کې د کویټي برید او بابړې عامه وژنې پیښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د دغه لاریون په اړه نور تفصیلات له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
دغه لاریون د پوهنتون نه تر نیپا سلور لارې او بیا بیرته پوهنتون کې پای ته ورسید، چې پکې د ځوانانو تر څنګ پیغلې هم موجودې وې او په ملک کې روان د ترهګرې پر ضد یې نارې ووهلې. د پښتون سټوډنټ فیډریشن سند سانګې صوبایي مشر فدا کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خلک د کوټې پیښې له بل رنګ ورکول غواړي، ولې دا د یو قام په کور برید دی باید په دې شکل ورته وکتلې شي.
دوه ورځې مخکې موږ یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه په کوټه کې. زموږ چې کوم اسټبلشمنټ وو، که هغه سیول وو که هغه ملټري وو، هغه لاړو هلته ورسېدو. دا ډېره ښه خبره ده چې هغه زموږ په غم کې شریک شو، موږ سره ځان دغه وکړو. خو یو بیان مالته وکتو چې ډېر افسوس ماته وشو چې هغه یو بیان ورکړو چې دا په اکانومیک کوریډور باندې حمله ده. دا خبره اکانومیک کوریډور چې کوم دی، دا د یو کال مسله ده. او زموږ په کور باندې په موږ دا جنگ چې مسله شوی دی، دا د لس کالو نه دی. نو هغو ته دا موږ ډېر ښه پوهیو، دا اویرنس په موږ کې شته چې دا هغه مسله نه ده. دا نورې مسلې مسایل دي چې د هغو حل کول پکار دي. دا په اقتصادي رداري باندې حمله نه ده، دا زموږ په کور حمله ده. او دا د دې حملې موږ د تیر لس کال نه په پښتونخوا کې شکار یو او اوس چې کوم دی دا جنگ منتقل کړو د بلوچستان خوا ته.
د اردو پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړي حبیب الرحمن مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون مقصد دغه دواړه پیښې غندل وو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې باید د کوټې پیښې د وژل شوو پښتنو قاتلان زر تر زره ونیول شي.
سیول سوسایټي، طلبه او د ټولو خلکو ته موږ دعوت ورکړو. ډېر خلکو په دې کې مظاهرو کې ریلی کې شرکت وکړه، پیس واک کې. او د پیس واک موږ د ایم ایس سی بلاک سټارټ کو او نیپانه برر موږ رالو. د مین بی ایس سی ګیټ ته موږ د پرامن پیس واک ختم کو او د دې دهشتګردانو خلاف موږ آواز اوچت کړی دی. او موږ امید کوو چې حکومت وخت زموږ د کم ملګري موږ شهید شوي دي، دا قاتلان ان شاء الله گرفتار کړي.
د لاریون نه وړاندې د پی ایس ایف مشرانو محصلینو د دباوړې د پیښې د تاریخ په اړه ویناګانې وکړې او وی ویل چې بابړه کې د هغه وخت حکومت د خدایي خدمتګارانو سره زیاتې کړي وو. هغه ویل چې د پښتنو سره د کال 1978 وختم نه تر اوسه پورې زیاتې روان دي. په پښتون قام وخت او خپل راتلونکي نسل به هم د خپل تاریخ نه خبر ساتي. په پای کې د بابړې پیښه او د کوټې په برید کې د وجل شو لپاره دعا غوښتلې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي غړو په دغه هیواد کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون مسوده منظور کړې ده چې اوس به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د مسوده په اړه بحث شو چې اپوزیشن ډلو رد کړه او وی ویل چې دا قانوني مسوده د بشري حقوقو ضد ده. شنون کې هم د مسودي پر بلابلو برخو انتقاد کوي. سراج ظهیر په دغاړه نور معلومات راکوي.
په دې موخه مخالف ډلو دا بل د بشري حقوقو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتی ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیدی شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا په دې کې ترمیم وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي نفیسا شاه ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي، ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل کسه هم حکومت دا بل منظور قدوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې په دې باندې د غور وکړي.
دا بل با سبا پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره به استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زه خو د دې خبره بالکل قائل هم چې نن په نت او په سوشل میډیا او په دې باندې چې کومه قسم لا جرایم او کومه خرابې او کومه د خلکو تزهیق او بې عزتی کیږي، دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرایم فنوم باندې یو حمله، لیکن کما تحفظات چیز اپوزیشن ترپنے نے نوزل بیا منگا گئی تدا ہوئے چر تاسو دیر پار دوبارہ دا لگا کنسیڈر کئی.
ہمدا شند پاکستان تحریک انصاف تا قومی اسمبلی غڑی حمید الحق مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل نئی آوازی دا عام خلکو بلکہ دا حکومت لپاره به هم پخپل مسئلے پیدا کوي.
دا نواز شریف حکومت کی عمدہ سے دا سپیڈی ٹرائل او انسداد دے سدگر دے دلتوں ما کم جوڑی نو اگر اخر کی بیوم پکیا گا پک سزا موت او غم سنائی ویگی نو دا دام قانون هم چې دی دنیا مخ په ترکه روانه ده. هم په دې سیستم باندې الکترونیک میډیا باندې او په دې سوشل میډیا باندې او په دې نورو باندې چې دی ملکونه ترکه کوي، نن سبا ټول بزنس په دې روان دی او په دې کې که چېرته فرض کړه سړی مس یوز کوي نو د هغې لپاره یو خپل طریقه کار نور هم شته او دې سره پاکستان به ډېر بالکل الگ تلگ شي، ځکه چې دا قانون داسې دی چې په دې کې هېچ چاته هم خیر نشته، هېچ چاته هم خیر نشته. ته د خیر خبر مطلب دی چې ته ورکې نو عموم چې دی غرق شولې، که په جلوس کې دی په چا باندې تنقید وکړو نو عموم لاړلې.
ریډیو چې په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاه بودین خټک نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
چې ما کتل ده نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې یو خو مقرر شوې دي او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ دپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د اکس لاندې کاروایي وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي؟ نو زما په خیال
دا بل به اوس د پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي په لوګر کې د پیښې ښکار شوي هلیکاپټر عملی خوشی کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی او افغانستان ورته د پورا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د سیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د اونیسی خبري غونډې په موقع اوویل چې د لړکی د افغانستان چارواکو سره خبرې روانې دي او پاکستان ته یې باور ورکړی دی چې د عملی بازیابۍ لپاره کوشونه روان دي.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملی بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطې کړې وي. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتي مشیر او خارجه وزارت سره رابطې کې دي. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویل شوې دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاري ساتي.
چارواکي وایي د پنجاب صوبې MI-17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې وه او د عملی شپږ کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشن وو طالبانو یرغمل کړي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې دا هلیکاپټر د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا د هغه ځای نه روس ته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. دې لړکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر کړی وو چې یرغمل شوي کسان دې د طالبانو له ولکې راخوشي کړی شي او یو ډلې ته یې هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. طالبانو د دغه شپږو کسانو د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال ریڈیو تغوگی پا پختونخوا کی دا ماسپخین یوانی مبجر شوی دا دا ملیحا مرزدنا دا دی وقت خبرون آورو.
دا خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک ویلی په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي بلکې اوازې لاغوي نه پیژند پاڼې او قانوني اسناد واړي. نوموړي تیر مخام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکو هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي. نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ له افغان کډوالو له مشرانو سره لیدل او بیا په ټویټر په بیان کې وویل چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرې ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملی کولو لپاره د سارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړې شهیدانو ورځ لمانځي. میګانا وخت هم په چارسده کې د 1948 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد غونډه وشوه. دغه شان نن په بنو کې د پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پیښې په یاد غونډه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر ویګا ویل غنی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې په برید یې ورسره خواخوږي وښوده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دي چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د ازبکستان جنوب مشرقی سیمه سمرقند یو سیمه ایز عدالت 15 ځای اوسیدونکو ته په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړې ده. عدالت وایي په دوی کې یو ښځه هم شامله ده. او روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار اوسېدو امر ورکړی دی. د کرایمیا ټاپو وزمه سیمه په سر د تازه کړکېچ ته پکتو امریکا په دواړو خواو د آرام اوسېدو غږ کړی دی.
مهم خبرونه مو اورېدو سرزو اسلام آباد ته چې زمونږ همکار ربیا اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
د اردو چپ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویل دي چې د پاکستان حکومت ولس پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحده دي او دا جنگ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولې. وسلوالې ډلې په منظم انداز کې غونډمل کې کاروایانی کوي. دوی ته ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخښل منځي اختلافات یو اړخ ته کول وی. ادارې وایي د وسلوالو خاتمې لپاره د اغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر سره لپاره حکومت لبه کوټلي ګامونه پورته کول وی او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو لبه د ترهګرې مخنیوي لپاره عملی کار کول وی. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتیا او د تحفظ ضمان ده. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو خبر کوي خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي خو پوځي عدالتونه د مسلې مکمل حل نه دی بلکې یو برخې ده. ادارې په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلارې جوړ کړې و خو په هغه عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي موږ د کوم وسلوالو خاتمه لپاره چرنیس اپریشن کوو هغه ډیر په اسانه موږ په نخ کړی دین سو ګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوسی سرته ورسول شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلې نه دی د ټولو جنوب ایشیانه د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي او دا ورسره هم ویلې کیږي چې دغې د آزادو تجارت کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې د کاروبار یو نړیوال نتورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور پېښور کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. د لړکی د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا شپږ سوه ماشومان د تختولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لیږل شوي دي. خو د دې باوجود د ماشومانو د تختولو سلسله روانه ده. ادارې اخري کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د ماشومانو تختولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبت قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات اوچتوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازو نړیوالو مطبوعاتو ته په کوټه کې د ورستی بریت ته پکتو بیرابیلو نړیوالو د میډیا ادارو راپورونه خپاره کړي دي. ډیپلومیټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو وسطوالو ترمنځ روانه جګړه د خپل راپور موضوع جوړه کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي وو. اے پی لیکلی دی چې په کوټه کې د یو جج د گاډو په قافله بمی بریت شوې دی. په بریت کې جج ظهور شهوانی روغ وته دی خو سلور پولیسوالا او نه لاروي پکې ټپیان شوې دي. کارپوهان وایي چې په وکیلانو د ګل د ورځې خونړی بریت د قانون پوهانو په ټولنه کې تشه رامنځته کړې ده، ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناکه صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهمو. خبری ایجنس لیکلی دی بلوچستان په قدرتي وسلو غنی خو غریب صوبه ده او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړی ده. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله وار توګه د حکومت د لاسوځي او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو سو ونونو جګړه روانه ده. د هلمند گورنر بیان اے پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرو سو ونو کې له ولایته ډیر زر خلک بیکوره شوي دي. د ډیپلومیټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره څرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د اړومبي ځل لپاره پر ولسمشر اشرف غنی انتخاب کړ دی. نوموړي تېره ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. په دغه اړه نور معلومات د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایی رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیریش. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایی رئیس ته انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادري ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پریکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سیشن بی پورز له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادری د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایی رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي.
وزارتونه فلج
دي. وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکه او ناسکه لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان مډال ورکوي. د وزیر اکبر خان مډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاس سره ولا نشته، کنشته
امی جامعه تر دستاورد هست یعنی؟
عبدالله بیا وویل چه خلق ده هیواد لروان مزیت رازی ندی او خلق لما گیله کبی چه ولی دی دا کار داسی ونکر او پر حقی موضوع دی تنگار ونکر عبدالله ده تسکرو مسئله یاد کرد چه باید هوا رشی اجرای رئیس بیا ده حبیب الله کلکانی مړی ته اشاره وکړه او وی ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د شاغلی کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وژنې او جنگونه به کله هم ملي یووالي ته زیان ونه رسي بلکې د تپل شوي جنگ په وړاندې به دوی بریالي کیږي. په دغه اړه نور معلومات له کابل زموږ د همکار پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د وژل شوو کسانو اهداف او د سولې ملي ارمان ته د رسیدو لپاره ملي یووالی اړین دی. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ د کندهار یو قومي مخور او دغه ولایت دولتي شورا د پخواني غړي حشمت خان خلیل کرزي د دویم تلین مراسمو منځ غونډې ته وویل دښمن هغه څوک وژني چې پوهیږي افغانستان د خپلو ارمانونو په لوري بیولی شي. هغه وویل چې د قرباني شوو خلکو ستر ارمان سوله وه او د هدف ته به د ملي یووالي له لارې هڅه کوي.
زموږ ګډ عقیده دا ده چې زموږ ملي یووالی کله هم نه زیانمنیږي او د دې تپل شوې جګړې په وړاندې موږ بریالي کیږو. د سولې ارمان یوازې د شهید خان ارمان نه دی بلکې زموږ د ټولو اول او اخري ارمان سوله ده.
د حشمت کرزي د دویم تلین د لمانځه غونډې مراسمو ته چې په ارګ کې جوړ شوی و د نورو ګڼو دولتي چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ملي جبې مشر انورالحق احدي او ډېر هغه کسان چې ډېر وخت پر ملي یووالي حکومت انتقادونه کوي هم بلل شوي وو. حشمت کرزی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی هم کې د دوه کاله وړاندې د جولای د میاشتې په 9 نیټه د کوشنی اختر په دویمه ورځ د ځانمرګي بریدګر لخوا چې د اختر مبارکۍ په جامه کې ورغلی و وژل شو. افغان حکومت دا د زنځیري وژنو لړۍ بللې چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر قومي مشران دیني عالمان مترا څیري حکومتي چارواکي وژلي دي. احمد شاه مسعود د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني احمد ولي کرزی او ډېر نور په ورته توګه وژل شوي خو حکومت یې د وژونکو د پلټنې نتیجو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته وویل چې دښمن د دې ډول وژنو له لارې غواړي د قومونو ترمنځ درز پیدا کړي. هغه وایي په سیمه کې د دا ډول ګواښونو د ختمولو لپاره په کار د هغه هیوادونه چې د ښه او بد تروریزم توپیر کوي په خپلې کړنلارې بیا فکر وکړي.
د ملي والی حکومت عزم او اراده دا ده چې د تروریزم څخه کله هم او په هیڅ شرط هم د سیمه ییز یا خارجي اهدافو لپاره استفاده ونه کړي. تروریست چې هر نوم لري او د نړۍ په هر ځای کې چوي هغه ته موږ د تروریست په سترګه ګورو او په وړاندې ځکه ودریږو چې زموږ خلک قرباني دي.
افغان حکومت د حشمت خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت هغه ته د ولس د شهید لقب ورکړ او جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې په خپل پلرني کلي کې به په شخصي لګښت دغه په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. افغان چارواکي په دې اړه چې دغه وژونکي به هرومرو د عدالت میز ته راکاږي څه نه وایي خو ټینګار کوي چې دغه د ارمانونو پوره کېدو ته چې سوله او تعلیم عام کېدل دي کار کوي.
راپور مو ورده او سرزو خیبر ایجنسی ته چرته چې د سرکاري کالجونو زده کوونکي شکایت کوي چې دوی ته دا ځل کلنې وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی او په سلګونو زده کوونکي ترې بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې 1300 کلونو کې نام نو ډېر ځپلي دي او دوی د حکومت لخوا مرستو ته اړتیا لري. فرحات شینواری په دغه اړه نور حال را.
د خیبر ایجنسی د سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې حکومت د دوی کالنې وظیفه یا سکالرشپ بند کړی دی او دوی د مالی مشکل سره مخ کړي دي. نه خو اوس په نوي جماعت کې داخله کولی شي او نه هم نوي کتابونه اخیستی شي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د سرکاری ډیگری کالج یو زده کوونکی ابو دردا مشال ریډیو ته وایي
چې دوی به کوم سفران منیسټر یا گورنر طرف نه پی چې کوم سکالرشپ 5000 روپے پر سټوډنټ هغه دوی ختم کړای دی. نو زه خدا ویل غواړم کوم سیټي خلک دی او ته ډیر زیات سکالرشپ ملاوږي. دلته چې کوم سټوډنټان دی دلته 5000 روپے پر ایئر ورته ملاوږي. نو ډیر زیات کم سکالرشپ ته هغه باوجود هم دوی دا سکالرشپ ختمي چې دی وژنه ډیر غریبانه دا سټوډنټانو چې سیکنډ ایئر به پاس شونه پندې 5000 روپے باندې به دوی په ثرډ ایئر کې ایڈمیشن کړ چې وس ورته به انتها زیات تکلیف ته. نو دا قبایلی خلکو چې 5000 روپے ډیر وخت نه چي دا حق او دی حق حاصلولو لپاره ان شاء الله مونږ راوتلی او څو پر دا مطالبه مونږه نه منظور شوه. ان شاء الله هغه پر مونږ لګیاو احتجاج وکړو ان شاء الله.
او یو بل زده کوونکی بخت علی شاه اپریدی وویل
گورنر نظام طالبہ کو جگہ پر ہر ذکر حکم ذکر وزٹ کیا گیا جمنگ و فاٹا کے مطلب تعلیمی اقدامات پر تک ڈور ٹو ڈور بخل کو تعلیمی فری بیگس فری صابن ہر سبھی ورکو اور بل طرف منگ سرا تھا سلوک سی پولیٹیکل نے تقریباً منگ درے صدور دلی تخبل باندې ور علم خوغه موږ سره ملا ونه شو
او د خیبر ایجنسی د زدکونکو د اتحادیه او مشر امیر پردی هم په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
مسئلہ دا جوڑا شوی دا چھے فاٹا سیکریٹریٹ او سفران منسٹری سر اخپل منز کی جوڑ توڑ کڑے دے او چکم سالانہ سکالرشپ کا بیلیز وانانو تا طالب علمانو تا ملاوی دو آغای بند کڑے دے او مونگ دی خبر غندنہ کھو دا پرزور مطالبہ کھو چھے دا زردر زردر بحال کڑے شی زکا چھے کبائلی یو طرف تا درزیات فکر شوی دی متاثر شوی دی بل طرف تا دا شلو پینجیسو کانا چکم سکالرشپ ملاوی گو دا یو روٹین آوان دا بندول چھے دا یو خواہ اقدام نہ دے بنسبت دا جدوی سکالرشپ بندائی چھے دا یو پدوہ کی او کبائلی زوانا نور فسیلیٹیٹ کی
د خیبر ایجنسی د سرکاری ڈگری کالج د زدکونکو د سکالرشپ د بندیدو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ سفران وزارت او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او هڅه کوو چې د تیر کال په څیر دا ځل هم دغه سکالرشپ بحال کړو د خیبر ایجنسی د سرکاری ڈگری کالج دکون کی وای چې کالنه وظیفه یا سکالرشپ دی ورته جاری کړی شي او په دې کې دی اضافه هم وکړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې پام کوه د خبرونې تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې کوي
پام کوه
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو قدردانو د حیران خان د دریم واده د پاره پریشانو د کرکټ ټیم په کار کردګی باندې حیران او اوریدونکو دا رادیو کمال ده او دا بل سرناچی بیا ګورګین جمال ده هر خبرې د کرکټ بال ده چې د چا په سر لګي دلې ده نو د سر نه وتلې بال ده او ترې نه جوړ شوې د ایرو کپ فوټبال اسی خود ملک ناپرسان ټول خلق د فوټبال مثال لري لوی خوان گرانی ورته رونالډو شي شوټی کی بلی خوا بیروزګاری ورته میسی شي کی یوی خوا حکومت ورته میراډونا شي هټی کی او بلی خوا تا پوزیشن ورته رونالډینو شي لته ور سره کی او د ګول جال ته ور واچوي یار خو که دلتو شوټانو او ټیکونو عالمی جایزه وای نو یقینا چې مونږ ته برا کول شوی وای ولی چې دومره کې کونه شوټونه اولتی یا خو مونږ برداشت ولای شو او یا بیا خچر او سانډا نو ګرانو په مخ څاپېړه په سر بوټ په څټ کې سوک لشالته او په ملا سوټي خوړلو اوریدونکو په دې هیله یو چې له ډرون نه به په منډه منډه په تیښته کې بریالي شوي یاست له پوره وړي به په منت منت او زارې زارې د خپل پور په وصولولو کې کامیابه شوي یاست د همسایه د کور مخته به د خپل کور د کچرې په پټ پټ غورځولو کې به د خلکو له نظره پټ شوي یاست د دوو کور ودانو په مابین کې به د جنگ په محال د یوې په سینډل ویشتل سوي او د هغه بل له سینډل به په بچکی دو کې بریالي شوي یاست او د هغه دکاندار چې له یوې میاشتې نه پور ترین اخلي د هغه د دکان له مخه به د تیرېدو په وخت د رکشې تر شا پټ تیر شوي نو ګرانو او د ټول جهان پوره وړو اوریدونکو اولنی وای پور چې تر سلو تیر شي نو بیا یې وچه مخوری نو د ملک ناپرسان خو هر سړی دا وخت د دنیا 15-20,000 روپۍ قرضدار او پوره وړی دی بلکې دا زمونږ چې یو درجن ماشومان د دې پسته پیدا کیږي هغه غریبان لا هم د غومره قرضدار دي ځکه نو ګورګین وایي چې پور خو تر سلو نه تر زرهاو تیر شوی دی وچ او لنده څه ډبل ډبل روشونه وریجې او کبابونه وهی چرګان او پلوونه خوری ډبل ډبل خوراکونه وهی ولی راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شنته دا وخت زمونږ وزیر قرضجات ماهر خزانجات المعروف امدادیات چندجات بابا ټیکس خاغلی اسحاق مار پور وړی تشریف لري. د د فریادونه او د توتکی چکری چکری سوالونه ورته واق او سپک میشه.
مبارک ہو دا آئی ایم ایف دا پورونا نو اکیس ریلیز شو. مبارک ہو.
مار سیب تا مونگتا دا ہوئے چھ مونگتا دونا پورونا ولی آلو.
کم پورونا؟ دا چا پورونا سنگا پورونا؟
دا گا دا آئی ایم ایف نن چھ مونگا آلو دا گا پورونا دریا دوں.
مبارک ہو مونگ دا اچانا پورونا دے خستے مونگ پوروڑی نیو کنا.
کمال دے زمون بچے دا قرضو لاندے دے او توائے چی نئی قرض دارا. ایران خان صاحب ہم وائے چی زمون ہر بچے 50-50 روپے قرض دارا دے.
دا دے منصوبہ بندی مون کڑے دا دا دے حل مون را استنے دے کنا چی پا آبادے کی جر جر اضافہ ہو کی دا چاچی درزن ما شمان دی آگوی دی دا تا دا دو درزن تاورا سوی او دا چاچی آلریڈی دو درزن دی آگا دی سلور تاورا سوی کنا. آو
سنگا
اے چی روٹے یووی یو کسان دوا نو سبکی گی
پا یو روٹے با دوا کسا جنگی گی کنا.
آشا باش یو آر ویری جینیس پا جینو کو کی می اولا جینیس اولی دا چی دا دو پا یو روٹے سر جنگ شی یو با خوری او بل بمری سو با گرانی خوری سو با بیروزگاری خوری سو با گولی خوری سو با گرمی خوری سو با اپریشن خوری سو با کمیشن او کرپشن خوری نیم آبادی با ٹینشن او ڈپریشن خوری دای آبادی بیرتلا سلویختو نشلو ترازو کن.
اوہو خان خرابه بیا خوم شل کرزدار شو کنا.
گورا نا اکا پی روپے گنڈا مکا وکنا مون کرزدار نیو ملکی ناپرسان دا نڑی یوازی نی حیواد دی چی ور روپے امنا دی کرزدار آو.
یو دا سڑے سوائی
دا سڑے سیو آئی کرز و پور اخت ویل کی گی چی بیرتا ادا کی گی مون خوی صرف الو ادا کوی بے اللہ آو.
سمطلب
ولی تانه دیوری دلی مونگ چه کرزدار شو مورکی وای غم مکو بچه اللہ بی ادا کی اللہ مالک دے تو کل پا اللہ. بس دلتم زد غوائم چه که خپل وی که پریدی که یو گنداوی که سعودی که ریال وی که درهم که گیلن وی او که درم پا کستو وی که یک مشت پا سود وی که پا زیان بس اخل دالران دادی ملک ناپرسان آو قربان چورت ماو اللہ مالک دے کنا.
خانه دی خراب نشه تاسو خو با واقعی چورت نه وهی ټول کاروبار مو په باهر ملکو کې دی د باهر ملکونو شناخت کارډونه مو جوړ کړی دی تاسو خو با ولاړ شئ دغه قرضې خو به مونږ غریبانه ادا کوو سبا.
تاسو ته چا ویل چې ادا کوي سترګې زما رنګ سپینې کوي کشکول راواخلی ستاسو نه څوک قرضې غواړي کنه.
ها مونگ هم ستاس رنگ ظالمان شو پورو نوالو سویس بینکونا دکلو او پخل گوبان گیس او بجلی گرانی کو.
ای تو ولی دلیوانیانو خبری که بجلی دی گرانوی یارزانا گیس دی گران شی یارزانا چی مونگ بیلان جمع کونا میتران خلاسونا بلکی زینی زایونا خوی لگونا تروک کنکشن نو بیل نو تنشن.
ای خانه خرابه اوس خو آغا ده بجلی گیس هم ختمیگی او بم ختمیگی کنا.
اللہ مالک ده تو تکو اللہ مالک ده چی گیس نو زنگلونو مسیزل چی گیس ختم شی دروازی او چوکاتو نو بس وزو کنا. او
چی دروازی او چوکاتو نو سیزل شی بیا دا روٹے دا دیگ دا انڈے دا بسنگ تایاریگی او دا دا یخنی پا وقت پا مونگ سکو.
ولی اغه متل دی نه دی اوریدلی چی و یخ د خدای پر روی نه د خره په زل را ګرځي، د یخ د پاره خو به واخلی یو یو زل او پاته شو انډی او روټی. نو ای بی وقوفی، تاسو ښځې خو باید چې خوشحاله شئ چې نه رهیږه لرګي او نه رهیږه باز، نو نه پکیږه روټي او نه بنیږه انډی. خلق به د هوټل نه روټۍ درته راوړي، تاسې به فارغ شئ خپل غیبت ته، خپل خوب او خپل جنګ و جګړو ته. کنه
او دا اوبه چې ورځ په ورځ کمیږي دا
کمال دی. اوس د اوبو هم ززی مواریمه، دعاوې وکړئ، زارۍ وکړئ، عملونه مو سم کړئ چې بارانونه وشي، واورې وشي. کنه
اوبه خو هغه دې ستاسو په سبب ورځ په ورځ کمیږي.
زما په سبب؟ زه په ورځ کې په خپله دوه جګه اوبه څکم او په یو بالټۍ اوبو لامبم. که په دغه اوبو ستاسو د اوبو لیول راپورته کیږي، صحیح دی. د سبا نه زه منرل واټر څکم هم او په هغه اوبو لامبم هم. الله مالک دی. او
اوهو، زما مطلب دی تاسو دا ډیمونه ولې نه جوړوئ؟
ښه، نو ته دا غواړې چې دا یو څو آبادي پاتې ده هغه هم د اوبو لاندې شي؟
څه مطلب؟
مطلب دا چې زموږ ټیکهداران چې څنګه ډیمونه جوړوي، کرامات شول، یوې خواته سیلابونه بلې خواته ډیمونه، نو به غرکیږو نه، ډوبیږو به نه.
ښه، نو د دې مطلب دا شو چې تاسو ډیمونه نه جوړوئ.
ما کله وی چې نه جوړو، زر ډیمونه به جوړ کړو، مگر دونه صبر خو که چې خلک لامبو خو ایزده کی. کنه که ډیم رامات شو، نو په لامبو لامبو د متاثرینو کمپو ته خو باید چې ځان ورسوي. کنه
نو ګرانو، دمځه کې په سر په منډه او په اوبو کې په لامبو لامبو ملګرو، ځو نیخ په نیغه سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شنته، چرته چې میخ رشید صاحب سره له خپل سیګار موجوده ده. ستاسو سوالونه او د میخ رشید صاحب ځوابونه، ټلیفون نمبر ستاسو په یاد دی: 000 000 000.
مخرشید صاحب، امخرشید صاحب، اور دلی می دی چې دایران خان صاحب دریم و تکیه.
نه نه، تا ته څه تکلیف دی؟ تکلیف خو به ما ته وګنه.
ولی تا ته بیا څه تکلیف دی؟
په ډیره مشکله یو زما رنګه چړه چانټ پیدا شي د ګپ شپ لګولو دپاره، هغه بیا دویم ورځ واده وکړي. ای ظالمانو، چې هغه ودونه یې کړي دي، هغوی چېرته خوشحاله وو چې تاسو هم دغه مصیبت ته ځان برابر کړي؟ یہ شادی شدہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ دو بینگن، ایک کلو آلوگان اور ایک کلو بھنڈی، باقی ماندہ جھگڑا اور لڑائی ہے.
مخرشید صاحب، مخرشید صاحب، زمان میں خبر نہ منی، جنگون او جھگڑے را سر کئی.
ودونه ور وکړه، که په یوه نشو سم دوه ور وکړه، هم به له جنګه ولویږي او هم له ننګه. یو ځای به پروت و لکه سیلۍ وهلی شکون، نه به بیا د الوتو وي او نه د پریوتو، لکه د مني غالبوزه.
مخرشید صاحب، و مخرشید صاحب، و مسړې می ټول ورځ په کور کې پروت وی او ډوزینا.
زما خیال دی چې د کور ماحول دی ډیر پر سکون دی. ظالمی که خزه وګړي د کلی او خار ماحول داسې جوړول شي چې خلک خار او کلی پرې خولو ته چمتو شي، یو سړی د کور نشي استلې. پیغورونه شروع کړه، جنگونه شروع کړه، ماغزه خوړل، غوګونه ډکول شروع کړه. زما یقین دی چې ډیر ژر به د دوره کې اشتهار په ریډیو او اخبار کې وچلیږي. او پام کوم.
د باختر ستوري
او اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر